شنبه د لړم 12 د نومبر 3 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه. د خبرونه په منځني څپه 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په یو شمېر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خبريږي. روان خبرونه زحمت شبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبری مجله کې به واوري چې روسانو په پټه د افغان حکومت له چوکاټه بهر یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړې چې له طالبانو سره په ماسکو کې غونډه وکړي. په دې اړه مو د حکومت له یو ویان سره خبرې کړې دي. د حکومت له دریځه به مو هم خبر کړو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په زابل کې 15 ماشومان له اختطاف کوونکو وژغورل شول. د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزرن واکسین پیل شي او د ایران د تیل او مالی خدماتو پر صنعت سر له دوشنبه د واشنگتن بندیزونه شروع کیږي. د خبرونو تفصیل. د زابل ولایت چارواکي وایي هغه 15 ماشومان چې وسلوالو د تروریستي اعمالو لپاره تښتولي وو پرون موندلې او د هغوی کورنیو ته سپارلې دي. د والي ویان پرون رسنیو ته وویل چې د دغو ماشومانو عمرونه د 10 کلونو په شاوخوا کې دي. ګل اسلام سیال زیاته کړه.
ولایت مقام ته د رسیدلو اطلاعاتو په اساس تروریستان غوښتل چې د دې ماشومانو څخه په تروریستي اعمالو په ترسره کولو کې استفاده وکړي. د یادونې وړ ده چې دغه عملیاتو کې یو شمېر تروریستانو ته مرجوب له هم اوښتي.
ویل شوي دغه ماشومان تېره چهارشنبه تښتول شوي وو. په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې درې مالی مسؤولان نیول شوي دي. د والي ویاند وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو دغه عملیات پرون په بېسودو ولسوالي جلال آباد ښار او سمرخیلو سیمه کې کړي دي. عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د داعش ډلې د مالی برخې درې مسؤولین د ژوندې نیولې دي. په دې کې د خاصزار په نوم کوم مسؤول چې و د داعش ډلې مشر عبدالله خراسانی ته د پیسو راټولولو او نوموړي ته د لیک په برخه کې فعالیت ترسره کوو چې د همدې امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې تروریستي فعالیتونه ترسره کول.
لاسادي راډیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو د نیول شویو مهماتو انتقال دوام لري. د نرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وړ مشمه پوځي عملیات وشول چې د وسلوالو طالبانو د ځینو مهمو غړیو د وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د والي ویاند وایي د نرخ ولسوالۍ په توکرک سیمه کې د مهماتو په کشف شوي ډیپو کې ډېرې سپکې او درنې وسلې شته. په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته هم د مرجوب لري راوښتو ادعا شوې ده. خو د والي ویاند عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې د ملکی مرجوب لپاره موږ ته کره راپور نشته. اوس هم په سیمه کې امنیتي او د فیسبوک نشته دي. هغه د مهماتو ډیپوی په خپل لاس کې دی. غواړي تر څو هغه مهمات له ډیپو څخه انتقال او هغه مواد چې ضرورت دي چې باید انفجار ورکړ شي غوښتلې چې هغه ته انفجار ورکړي.
د میدان وردګ چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د شویو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو 9 غړي وژل شوي چې د قاري په نوم د دوی یو محلي قومندان هم پکې شامل دی. د افغانستان روغتیا وزارت راتلونکي دوشنبه په 13 ولایتونو کې د ګزرن یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلوي. د افغانستان د روغتیا وزارت د ګزرن له منځه وړلو ملي پروګرام د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل
د دې کمپاین مخه دا ده چې 15.3 میلیونه ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي او دا کمپاین په هغو سیمو کې پلي کیږي او تطبیقیږي چې د دې ویروس لوړ خطر سره مخ دي او سرایت یې زیاته یوال تخریږي.
د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د روان 2013 میلادي کال له پیل راهیسې په هلمند، کندهار، روزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومانو د ګزرن یا پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي اته قضایي څانګې به د لنډې مودې لپاره له بندیزونو په امان کې پاتې شي. په پام کې ده د ایران پر تیلو او د مالي خدماتو پر صنعت د امریکا بندیزونه راتلونکي دوشنبه عملي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په ټلیفوني کانفرنس کې په دې اړه چې کوم هیوادونه یا شرکتونه به له دغو بندیزونو په امان کې وي له توضیحاتو ډډه وکړه. ده وویل د دغو هیوادونو او شرکتونو لست به د راتلونکي دوشنبه په ورځ خپور شي. د ملګرو ملتو سرمنشي خبرداری ورکړ چې یمن شي له داسې سختې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څو لسیزو کې ساری نه وي لیدل شوی. انتونو ګوتیرش په یمن کې له شکېلو لوریې وغوښتل چې تاوتریخوالی بند کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي ګوتیرش پرون جمعه خبریالانو ته وویل بشري بحران د خوښۍ هیڅ ځای نه دی پرېښی.
یمن is closer to famine than ever.
یمن تر بل هر وخت قحطی ته نږدې سوی دی. ملګری ملتونه او زموږ شریکان په یمن کې له وړاندې 2 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي رسوي. که کوم بیړنی اقدام ونیسي، شاید څه باندې 14 میلیونه کسان چې د یمن د نفوس نیمایي برخه جوړوي په راتلونکو میاشتو کې له خطر سره مخامخ سي.
شغل ګوتیرش له هغه ائتلاف څخه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي همداراس له حوثي یاغیانو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتو په منځګړیتوب په هغو مذاکرو کې چې روانه میاشت کیږي پر خنډونو لاسبری شي او خپل اختلافات حل کړي. په یمن کې جګړه په 2014 میلادي کال کې هغه وخت پیل شوه چې حوثي یاغیانو هغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني نسکور کړ. دا سدی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام، روسانو د افغان حکومت لاساس یو پرته یو شمیر افغان سیاستوال په پټه ماسکو ته دعوت کړي چې له طالبانو سره غونډه وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وای چې له ماسکو سره لا هم د دوی خبرې د دې غونډې پر سر روانې دي.
روی چگونگی نشست ماسکو بحث ما جریان داره و همچنین روی زمان برگزاریش هم در حال بحث هست.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون په کابل کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه له یو شمیر سیاسي ګوندونو سره د سلام مشورې غونډه وکړه. ځینې انتخاباتي بنسټونه دې هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري. په دې خبرونه کې مو د پاکستان د جمعیت علمای اسلام سین ګوند د مشر د وژلو پر پیشه د سیاسي چارو د کتونکي نجیب ننګیال نظر اخیستی.
طالبانو معنوي پلار په خپل د افراطیانو لخوا ووژل سو، یعنی اوس که دا جهاد وي دا اوس څه وشو، یعنی دا څه روان دي؟
د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې له یوې محصلې سره شغېدلی یو.
د ژورنالیزم پنځه شپږم سمستر محصله یم، د خپل صنف اول نمره او د ټول پوهنتون دویمه یم.
روسي په پټه جنو وتلو افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړې چې له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د ماسکو په غونډه کې برخه واخلي. ماسکو په دې اقدام سره د ولسمشر اشرف غني حکومت په حاشیه کې پریښی دی. دې کار په کابل کې چارواکي په غوسه کړي او وایي شایي د امریکا په ملاتړ د سولې په روانه پروسه کې لاسوهنه وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو د غونډې په اړه له روسي لوري سره د دوی مذاکرې روانې دي. روسیه وایي د دې غونډې د دقیقې نیټې او د ګډونوالو د لیست پر نهایي کېدو کار روان دی. صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د سیاستوالو په هغه ډله کې چې مسکو ته بلل سوي پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم شامل دی. د رویټرز اژانس په حواله په تیرو 2 میاشتو کې د دغه کنفرانس لپاره بلنه بیا بیا تمدید سوې ده. د اژانس په حواله په دې ډله کې د افغان رهبرانو، همکاران او هغه مخکښ سیاستوال هم شامل دي چې له افغان حکومت سره اړیکې لري. رویټرز اژانس لیکي چې په کابل کې د روسي سفارت پر دې موضوع له تبصرې کولو ډډه وکړه. روسیې په اګست میاشت کې په مسکو کې د سولې د 2 اړخیزو مذاکرو پیشنهاد کړی و. 2 لسو هیوادونو او د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې وه چې په سپتمبر میاشت کې په دغو مذاکرو کې برخه واخلي. خو د مسکو غونډه وروسته له هغې وځنډول سوه چې ولسمشر محمد اشرف غني وویل له طالبانو سره هر ډول مذاکرې باید د افغان حکومت په رهبرۍ وسي. ولسمشر غنی د وژې اسمبلی پر 15مه یعنی د اگست پر 20مه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې او د دې غونډې پر ځنډولو سلا وسوه. د امریکا متحده ایالاتونو هم د مسکو په غونډه کې له ګډون کولو ډاډه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت د مسکو د دې تازه بلنې په اړه له تبصرې کولو ډاډه کړې ده. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په اړه یې له روسي چارواکو سره خبرې روانې دي. دغه وزارت وایان صبغت احمدی پرون نو وخت ازادي رادیو ته وویل
موقف ما از اول هم مشخص بود.
زموږ دریز لومړی ورځی مشخص وو. موږ ویل چې د مسکو غونډې د څرنګوالي په اړه بحث کوو. دا بحث اوس هم روان دی. د دې غونډې د نیټې په اړه هم په خبرو بوخت یو چې یوې نتیجې ته ورسیږو. بلخو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایان دی ماریا زاخاروا د پنځمه پورز ویل چې هیله منده دغه کانفرنس جزئیات پروتلونکو ورځو کې روښانه کړي. هغه ویلی چې د دې غونډې نیټه او د ګډونوالو لیست په نهایي کې دوی یو افغان چارواکی رویټرز اجنس ته ویلي لموږ غوښتنه سوي چې د مسکو غونډه لغوه کړو ځکه د بیلابیلو ډلو لخوا له طالبانو سره خبرې د افغانستان د سولې پروسه چې امریکایي ملاتړ کوي لا پیچلې کوي. تیر میاشت د طالبانو او د امریکا له متحده ایالاتونو سره سیاسي مذاکرو وروسته له هغې تحرک پیدا کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په چارو کې زلمی خلیلزاد د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. ښاغلی خلیلزاد تیر میاشت او تر هغه مخکې د امریکا وتلي ډیپلوماټ الیز ویلز په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلې دي. د پخواني ولسمشر حمید کرزي ویان محمد یوسف سها ویلي کرزی به د مسکو په غونډه کې ځکه ګډون وکړي چې د طالبانو سره د سولې هر ډول خبرې باید له پامه ونه غورځول سي. د بلخ پخوانی والی او د جمعیت ګوند یو مشر عطا محمد نور هم ویلي چې د مسکو په غونډه کې به برخه اخلي. رویټرز اجنس لیکي په افغانستان کې د طالبانو مهمو غړو ویلي چې دوی به هم مسکو ته خپل یو هیات ولیږي چې له ګاونډیو هیوادونو لکه چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او نورو سره بحث وکړي. دغه هیوادونو مخکې ویلي و چې دغه غونډې ته به خپل استازي ولیږي. تر دې مخکې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي و چې د افغان حکومت له ګډون پرته به د مسکو غونډه کومه نتیجه ونه لري. شغلی عبدالله د سولې په برخه کې د نورو هیوادونو هڅې ستایلې وې خو ټینګار یې کړی و چې د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو په مالکیت ترسره سي.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي له بهرنیو او کورنیو بنسټونو سره له مشورو وروسته به د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه په رسمي ډول اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له ملي او نړیوالو څارونکو او سیاسي ګوندونو سره مشورې روانې دي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه فکر کوي چې د انتخاباتو کمیسیون هڅه کوي چې د خلکو ذهنیتونه د ولسمشۍ په انتخاباتو مصروف کړي او په دې ډول د ولسي جرګې د انتخاباتو پر ستونزو پرده واچوي. اکرام الله اکرام له کابله راپور لري.
په داسې حال کې چې تازه یو شمېر رسنیو د راتلونکي لمریز کال د حمل یو درشمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې په توګه اعلان کړي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دغه نیټې په اړه له وروستۍ پریکړه نه ده شوې. دغه کمیسیون ویان او غړي سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو ولسمشریزو ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټو په اړه مشورې روانې دي. دی وای موږ احتمالي نیټه طرح کړې وي چې د حمل په یو درشمه باید د ولسمشرۍ او غزنی انتخابات وشي، او یا هم د حمل په یو درشمه د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو او د غزنی انتخابات ترسره شي. دا بحثونه شوي خو وروسته پریکړه لانه ده شوي. که په دې اړه زموږ مشورې تر سبا مازیګر هم خلاص شي نو په دې اړه به کانفرنس راوغوړو او دا موضوع به رسمن اعلان کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې په اړه څو مشورتي ناسې کړي چې د ملي او نړیوالو څارونکو او سیاسي احزابو سره په مشورو د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره یو نیټه وټاکي. ښاغلی هاشمی وویل د جمعې په ورځ هم د ملي او نړیوالو څارونکو سره په همدې مسله مشورتي ناسته لرله. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت دوره اته میاشتې وروسته پای ته رسیږي. افغان ولسمشر له دې وړاندې بار بار په خپل وخت د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه کړې ده، خو پر انتخاباتو د اتصار یو شمېر بنسټونه دغه ډول مشورتي ناس یوازې د خلکو تیریستل بولي او وایي کمیسیون هڅه کوي چې په دې سره د ولسي جرګې په انتخاباتو کې په رامنځته شوي ستونزو پرده واچوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون غواړي چې نور دغه عامه ذهنیتونه د پارلماني ټاکنو له بحثونو څخه واړوي د ولسمشرۍ ټاکنو خواته، او دلته هغه کومې خنډونه او ستونزې او نیمګړتیاوې چې ځای پاتې دي هغه ځان خطا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې بار بار ویلي چې هر هڅه د انتخاباتو د شفافیت او عدالت د ټینګښت لپاره ده، خو د شفافو انتخاباتو د بنسټ ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي چې مشورتي ناستې تر ډیره نمایشي بڼه لري او کمیسیون د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو ظرفیت او توانایي نه لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. و به جواب 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خپرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
هافینګټن پوسټ په کابل کې د یوې لوی اورلګیدنې په اړه مقاله لیکلې چې په کې څه باندې شپږ سوه تجارتي دوکانونه سوځېدلې دي. په مطلب کې راغلي چې د مغازو سلګونه مالکانو په ډېرې پریشانۍ د خپلو دوکانونو د وسایلو د رایستلو په لټه کې وو. چا ټلویزیون په شا کړی و، چا هم کومه بله برقي دستګاه په لاسي کراچۍ کې دې باندې رایستله. د هافینګټن پوسټ د مقالې لیکوال د سوځېدلو دوکانونو له څښتنانو سره هم خبرې کړې. یو دوکاندار ورته ویلي له خپلو ورونو سره یو ځای پنځه لکه ډالر بند کړي وو، خو اورلګیدنې هر څه ور ختم کړل. پلټنې روانې دي چې د کابل د دې اورلګیدنې علت معلوم کړي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې هم د کابل د پنجشنبې د شپې پور لګېدنې تمرکز کړی. دې ورځپاڼې د دې اورلګیدنې ځینې عکسونه هم خپاره کړي چې ښایي ګڼ دوکانونه سوځېدلي دي. د پنجشنبې په شپه د کابل ښار په نادر پښتون واټ کې د برقي وسایلو څو څنګ په څنګ مارکیټونو اور واخیست چې تر څو ساعتونو یې لمبې ختلې. پراګ ډیلی مانیټور ورځپاڼې د چک جمهوریت د صدر اعظم اندری بابش خبرې راخیستې چې د افغانستان په اړه یې کړي. په مقاله کې راغلي چې بابش د چک په پلازمینه پراګ ښار کې په یو امنیتي غونډه کې ویلي چې خپل پوځیان به له افغانستانه ونه باسي. له دې مخکې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د څلورو چکي سرتیرو وژل کېدو د چکي سیاستوالو ترمنځ بحثونه تاوده کړي وو. د چک جمهوریت ځینو پارلماني غړیو ویلي وو چې نه غواړي نورې سرتیري ووژل شي.
پاکستانی چارواکی وای مولانا سمیع الحق پرون ظاهرا د حمله کوونکو لخوا د چړې په گزارونو وشل شوې ده. د طالبانو معنوي پلار ګڼل کېده چې ویل کېږي د افراطي ډلو پر جنو رهبرانو یې نفوذ درلود. د سمیع الحق جنو سرګندونو په افغانستان کې د چارواکو او عامو افغانانو انتقادونه پارولي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د کورونی چارو وزارت پرون ماشام په ویلیامیا کې د مولانا سمیع الحق د مړینې خبر اعلان کړ او په دې اړه یې خواخوږي وشو ده. د پاکستان جیو ټلویزیون د مولانا سمیع الحق د زوی حمید الحق په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی پلار یې اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې په خپل کور کې د نامعلومو حمله کوونکو د چړې په گزارونو وژل شوی دی. حمید الحق زیاته کړه پلار می په اسلام آباد کې یو اعتراضیه پر لات یا تحسن تر روانو، خو د لارو د بندیدو له کبله بیر تر ستون سو اسلام آباد ته ونه رسید. زما په نظر په خپل کوټه کې آرام کاوه، ناروغ هم وو. د په وسلو سنبال ساتونکي او موټر چلوونکي به هر تللی وو. کله چې راغی ګوري چې مولانا پر خپل کټ په وینو لات پات پروت دی. د پاکستان پولیس وایي د دې وجنې انګیزه لا څرګنده نه ده. مولانا سمیع الحق په خیبر پښتونخوا یالت کې له څو لسیزو راهیسې د حقانیه دارالعلوم په نوم یوه مدرسه چلوله چې د طالبانو ګڼ کلیدي مشران پکې روزل سوي دي. په 1980 کلونو کې د له شاګردانو څخه یو هم د طالبانو رهبر ملا محمد عمر و چې د طالبانو ډلې تشکیل کړله او په 1996 میلادي کال کې په افغانستان کې واک ته ورسید. سمیع الحق چې څه باندې 80 کلن و په طالبانو کې د خپل نفوذ او درناوي له کبله د افغان طالبانو په مانوي پلار مشهور وو. د دوه ورې د پاکستان په پارلمان کې د مشرانو جرګې د غړي په توګه ټاکل شوی وو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې په رسمي سفر چین ته تللی دغه وجنه غندلې او په دې اړه یې د څېړنو امر کړی دی.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام سین ګوند مشر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو معنوي پلار ګڼل کېده پرون وشل شو. د مولانا سمیع الحق په حقانیه مدرسه کې په زرګونو طالبان روزل شوي دي. په تیرو ولسو کلونو کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د مولانا سمیع الحق یو لړ څرګندونو د افغانانو تند عکس العملونه پارولي. صالح محمد صالح لیکوال او د سیاسي مسایلو له تحلیلګر نجیب ننګیال څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د مولانا وژل کېدل په روانو حالاتو کې د کومو تغیراتو سبب کېدای شي؟ شغلی ننګیال وویل
پاکستان دا واقع د افراطیت لرنځه کړي، یعنی د نړۍ هغه خاموشي چې د پاکستان په وړاندې اختیار کړې وه هغه دا د نن ثابتېږي چې افراطیت په پاکستان کې قوي ریښې کړي دي او دا یو پیغام له ځانه سره لوي، هغه د پاکستان د حکومت دپاره، د پاکستان د پوځ سره، د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان خلکو ته چې افراطیت د هېچا په ګټه نه ده. دا داسې یو بلا ده چې دا بالاخره بیرته تاسې خپله خوري او نن هماغه خبره په حقیقت سره ثابته شوه چې هماغه افراطی ذهنیت چې مولانا سمیع الحق حمایت کوو په افغانستان کې طالبان خپل ځامن بالل روانه جګړه چې په افغانستان کې کوم خونګیزی روانه وادي ته جهاد وای نو د هماغه افراطی ذهنیت چې د زیګوري و بیرته د هماغه افراطیانو لخوا دی وژل شو. افراطیات د انسانیت په ګټه نه دی، په سیمه کې د سولې لپاره ګټه نه کوي، بلکې خپل پاکستان لپاره هم ګټه نه کوي.
بله، ننګیال صاحب د جمعیت علما اسلام سین ګوند مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو منوي پلار لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ګڼل کېدی، څه فکر کوي چې پر طالبانو او د دوی پر تحرکاتو به د دمړینه کوم مغیز وکړي؟
زما په فکر کې دوی دینه درس واخلي او په دې باندې وپوهیږي چې دغه شی ګټه نه کوي. یعنې که دوی د دینه وروسته هم افراطي ذهنیت حمایه کوي، طالبان حمایه کوي، او بیا هم په همدغه سوچ باندې په همدغه ذهنیت سره روزي چې کوم ذهنیت دوی وخوړل خپله، یعنې دا تاسو ولیدل چې طالبانو معنوي پلار په خپله د افراطیانو لخوا ووژل شو. یعنې اوس که دا جهاد وي دا څه وشو؟ یعنې دا څه روان دي؟ تر ټولو مهمه خبره د نړیوالې ټولنې ده. نړیوال ټولنه باید د یو خاموش تماشبین په حیث باندې کینې، باید وګوري چې دغه څه روان دي. دغه ټولې نړۍ ته خطر ده. یعنې افراطیت هلته دومره ډېرې ریښې کړي دي، دا ګواښ دی، دا د نړۍ امن دپاره، د سیمې د امن دپاره یو جدي ګواښ دی.
بلې، مولانا سمیع الحق د حقانیه دارالعلوم مشري کوله چې په زرګونو طالبان په همدغه ځای کې روزل شوي. د دې مدرسې برخلیک به څه کېږي؟ فکر کوي چې د مولانا سمیع الحق زوی به دا وړتیا ولري چې دغه مدرسه پر مخ بوځي؟
تر اوسه پورې خو د حقانی مدرسې هغه انتظام او مشري او دغه چارې چې وي هغه سیم د مولانا سمیع الحق لاس کې نه وي. یعنې هغه د عمر تقاضا داسې نه وه چې هغه د دغه شهر سمنیچ کې هغه د بل چا په لاس کې وي. نو زه فکر نه کوم چې د ګوند او د مدرسې په چارو باندې د تاثیر ولري، ځکه د عمر په داسې پړاو کې په درې اتیا کلنۍ کې دغه شیان داسې نه کنټرولول. یعنې هغه دپاره د دې زامن وه، د کورنۍ وه، موروثي ډول باندې دغه مدرسه چې څنګه روانه ده هغوی کنټرولول، او دغه ګوند هم نور کسان لري هغه طرف باندې به تاثیر شاید دومره ونه وسیږي. خو دغه پیغام ډېر واضح دی، او له دغه څخه باید زما فکر باندې ښه به وي چې درس کې واخیستل شي او زده کړه وشي.
دغه د درس خبره تاسو وکړه چې دی خپله د افراطي وسلولو لخوا ووژل شو، دا د نورو افراطي ډلو مشرانو ته څه پیغام ورکوي؟ هغو کسانو ته چې وخت نا وخت په افغانستان کې روانه جګړه روا بللې ده، او په یو نه یو ډول یې د افراطي ډلو په افغانستان کې ملاتړ کړی دی.
پیغام هم دغه دی چې افراطیت د هیچا په ګټه نه دی. افراطي ذهنیت نه د مسلمانانو په ګټه دی، نه د اسلام په ګټه دی، نه د نړۍ د امن په ګټه دی، نه په خپله دغه هیواد په ګټه دی. خوشبختانه په افغانستان کې دغه ستونزه نشته، خو افغانستان ته که افراطي ذهنیت راغلی وي هغه به هم صادر شوی وي، یعنې دغه هیوادونو څخه به راغلی وي. مولانا سمیع الحق په وروستیو کې د پاکستان د انصاف غورځنګ پی ټی آی سره اړیکې درلودلې، ژورې اړیکې درلودلې، او په انصاف ګوند باندې په عمران خان باندې دغه په حکومت دا تور دی چې د آسیا په نوم هغه ښځه یې خوشې کړه چې هغه د پیغمبر علیه السلام غوساخۍ باندې تورنه وه. نو فکر کوم یو اړیکه هغه هم کېدلی شي، شاید د پی ټی آی ګوند حمایه کوو. او تاسو ولیدل چې تېر کال هم دغه یو کال مخکې سموده مخکې چې د عمران خان حکومت و په سرحد خیبر پختونخوا ایالت کې، هغه ځای کې د کافي اندازه پیسې ورکړې دي د حقانی مدرسې د تمویل لپاره. یعنې د پی ټی آی او د سمیع الحق د ګوند ترمنځ د ژورې اړیکې وي، ښې اړیکې وي. شاید همدغه اړیکې د دې باعث شوي وي چې مولانا سمیع الحق وژل شوی وي، او ځکه فعلاً هلته مظاهرې روانې دي د پی ټی آی د حکومت په خلاف باندې، او عمران خان په دې باندې تورن دی چې دوی د ناموسي رسالت باندې ننګه نه کوي.
د سیاسي چارو کتونکي نجیب ننګیال.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
و په چې یو څلور وشت دقیقې دی لنډ خبرونه. د زابل ولایت چارواکي وایي هغه پنځه ماشومان یې چې وسلوالو د تروریستي اعمالو لپاره تښتولي وو پرون موندلي او د هغوی کورنیو ته سپارلی دي. ویل شوي دغه ماشومان تېره چهارشنبې تښتول شوي وو. په ننګرهار کې د داعش ډلې درې مالي مسؤولان نیول شوي دي. د والي ویاند وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو دغه عملیات پرون په بیسودو ولسوالي جلال آباد ښار او ثمرخېلو سیمه کې کړي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو د نیول شوي مهماتو انتقال دوام لري. د نرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وړ مشمه پوځي عملیات شوي چې د وسلوالو طالبانو د ځینو مهمو غړیو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. د افغانستان روغتیا وزارت راتلونکي دوشنبه په اتلس ولایتونو کې د ګزرنې یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلوي. د وزارت په خبره د دغه کمپاین په مرسته به 5,300,000 ماشومان واکسین شي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي اته قضایي څانګې به د لنډې مودې لپاره له بندیزونو په امان کې پاتې شي. د ایران له بندیزونو البته په پام کې ده. د ایران پر تیلو او د مالي خدماتو پر صنعت د امریکا بندیزونه راتلونکې دوشنبه عملي شي. د ملګرو ملتو سرمنشي پرون خبرداری ورکړ چې یمن شایي له داسې سختې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څو لسیزو کې یې ساری نه و لیدل شوی. او د روسیا او کیوبا ولسمشرانو په خپلو کې د سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکو د غښتلتیا ژمنه وکړه. دوی هغه څه چې د خپلواکو هیوادونو په محلي چارو کې لاسوهنه بللې غندلې ده. په ماسکو کې تر خبرو وروسته پرون په ګډه اعلامیه کې د کیوبا ولسمشر میګل دیاز کانل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماسکو او د لاتین امریکا د هیوادو ترمنځ د نږدې امتزاج غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر اس ام اسونه لولو. خو اوس د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه.
نوم دې راته وایه؟
سونیا شینواری.
سونیا جانې، څنګه دې زده کړې دي؟
زده کړې زه اوس محصل د پنځي ژورنالیزم پنځي شپږم سمستر محصله یم. د خپل صنف اول نمره او د ټول پوهنتون دویمه یم.
په افغانستان کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه دومره مساعده نه ده. تاسو څنګه وکولی شئ چې په بسته پوهنتون کې دویم نمره اوسې او یا په صنف کې اول نمره شئ؟
په افغانستان کې مساعده نه ده. دا اوله هغه کلمه ده، هغه جمله ده چې د کورنۍ د خوانه په انجلکیانو باندې تحمیل کېږي. که چېرته کورنۍ د انجونو سره مرسته وکړي نو انجلۍ کړی شي چې ډېرې د هلکانو نه هم ښه درس وي، ښه ځایانو ته ورسېږي. خو اول محدودیت او ممانعت چې دی د خپلو کورنیو د خوانه دی. او همداسې په ما باندې مو مشکلات وو، خو زموږ د کور کې مې اجازه نه وه چې انجلکیانې لکه پوهنتونو ته لاړ شي او سبق وي. خو دا ما وکړی شو چې زه دغه محدودیت مات کړم او په شخصي پوهنتون کې به ځان ته داخله وکړه. او اوس د ډېر شوق نه چې د دې رشتې سره لرم او د ډېرې مینې سره چې د دې رشتې سره لرم، او لږ ضدیت هم کسم چې باید ولې لکه نه غواړم نورو ته وښیم. هغه کسانو ته چې زه ممانعت یې راته کوم چې زه یې کړی شم، ما کې دومره توان شته، نو ځکه زه نن اول نمره یم.
ځینې کسان وایي که کورنۍ یې تشویق درسره یې خامخا لوړو پوړیو ته رسېږي. تا سره تشویق نه و څنګه؟
تشویق نه و، اول کې نه و. خو اوس چې زما لیاقت ګوري، اوس چې زما نمرات ګوري، زما فیصدي 99 نه پورته دي، اوس راسره مرسته کوي. اجازه یې راکړې ده چې خپل د درس ارمان، صرف همدغه یو غټ ارمان په ژوند کې لرو ده چې زه باید ډېر درس وایم، او هغه هم په ژورنالیزم کې، ځکه دا یګانه رشته وه چې زما د وړکتوب نه علاقه وه ورته. او و چې مرسته یې د فامیل تشویق یې درسره کړی شي چې ډېر لوړو ځایونو ته ورسېږي، او که مشکلات درسره د فامیل د خوانۍ نو ذهن د نارامۍ نشي کړی. هغو
څومره وختونه دي د خوب وخت درس ته ورکړی تر څو اول نمره شي؟
زه د ډېرې علاقې نه چې خپل درسونه او پوهنتونه لکه سبق سره لرم. ما باندې زما کشرې خویندې خاندي چې تا سم مکتب ته نه جوړ کړی او ته د معلمانو نه هم لکه د مکتب غوندې معلمانو نه میرېږي. زه هېڅکله هم د باندې نه وزم، همداسې چې لاړه شم صرف سبق لیکل او د شپې تر ناوخته پورې معلومات راټولوم. اضافي معلومات مې ډېر خوښېږي چې ولرم. زیاتره تر د حد اقل نه تر دوه بجو پورې خو باید لږ مطالعه وکړم، او نور کتابونه ډېر یم د اضافي معلومات په خاطر.
ډېره مننه ژوندۍ دی، بریالۍ.
تاسو نه مننه، خیر اوسه.
د ژوند رنګونه پروګرام فرشتې غني وړاندې کړ. د افغان بیسیم شرکت لالاری ازادي راډیو ته ساسو څوره رسیدلې سمې سونه. عبدالحکیم جمالی د فراله بکوا ولسوالی په راستول اس ام اس کې د پاکستانی سیاستوال مولانا سمیع الحق پر وژلو خوښیني څرګنده کړي. حمید الله له کندهاره د مولانا سمیع الحق پر مړینه خوښي کوي. احمد شاه له کونړ لیکي سمیع الحق د په ناپاکه خاوره ناستو او په پاک افغانستان کې د جهاد غوښتنه کوله. قدرت الله آزاد له کندهار لیکي شسو چې د طالبانو پلار ووژل شو. فیصل هوتک له زابله یو بل مسلې ته اشاره کوي. دی لیکي افغان حکومت باید روسیې ته د تلونکو پخوانیو سیاستوالو مخه ونیسي. بهار له هلمند لیکي روسیه طالبان او د حکومت سیاسي مخالفان د دې لپاره غواړي چې طالبانو ته پرمختللې وسلې ورکړي. دا خبری مجله مو هم دومره وه. په بلې خبری مجلې کې